د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د جمعې ورځ د 2015 کال د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د ماسپښین لس په کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي موږ سره ملګري اوسئ زمګه خبرونه چې دا هغه په ټي وي سکرینز باندې ګوري او په ریډیو باندې اوري هم د پروګرام وړاندې کوونکو وګمه جالوان
او زه شعیب زاده پاکستانی میڈیا وای افغان طالبانو د جولجاړي خبر وترو لپاره دوه حقیق خپل دفتر بیا فعال کړی دی او د پاکستان خارجه دفتر وای هیواد یې تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي د پاکستان د خارجه دفتر ویاندا وای
We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خبريالان وایي دوی ته هر وخت دړکې ورکړل کیږي او د قبایلي سیمو نه ګڼ شمېر مذهبي اقلیتي ډلو مشران وایي ژوند یې د خطرو سره مخ دی
فورس اف کنورشن دے مذہب چینج کئی یا چیزے نو غی عمدہ غواڑی چھے بس دا زی پرے دے نو دا وطن والی پرے دا خو زمون وطن دے دلتا ہوں گا پیدا شوی زمون گا فلار پیدا شوی نکب پیدا شوی
او د یوکرین پوز وای روس پلو یاغیانو به گاشپا د یوکرین د فوزیانو په ځایونو سو واره بیا دزی کړی دی د دوانو خو ترمنځ د رزبندۍ 15 ورځې شوی خو هم په ځنو ځایونو کې جګړه روانه ده
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه عمر کې به زمګه په دې یو ساته خبري خبرونه کې تاسو باندې کوم سره ملګری او سیل اول هم پام شي مهم خبرونه تفصیل ته
پاکستانی میډیا وای افغان طالبانو دو حقیق خپل دفتر بیا فعال کړی دی او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته افغان حکومت سره اولنې خبرې اترې کوي یو اعلی پاکستانی چارواکی د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ته د خبرو په وخت ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اولنو رابطو بحالېدو پخلی شوی دی چې د روان کال مارچ په میاشت کې به په ممکنه توګه شروع کیدونکي رسمي خبرو اترو لپاره ایجنډا جوړوي
او خدای پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان کې د جورجاړې عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی د خارجه دفتر وایان دی تسنیم اسلم اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جورجاړې عمل مشري افغانستان په خپل وکړي او د هغې ذمہواری هم واخلي پرون امریکې او د طالبانو لخوا په میډیا کې خبره شوې هغه رپورټونه رد کړي وو چې د طالبانو سره د جورجاړې خبرې اترې پیل کړي
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ډیر خواله راغله ده واشنگتن کې د امریکای خارجه وزیر جان کيري سره د ملاقات په وخت نوموړي ویلي افغانستان او پاکستان د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد میدان کې ډیر نږدې مرسته کوي چودري نثار ویلي د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کله هم دومره خینوي او دا چې دا ډیر ښه پرمختګ دی نوموړي ویلي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اعتماد کې هم ډیر خواله راغله ده
خو په کراچۍ ښار کې یو شخصي یونیورسيټي طالب علم د تراګر لخوا سوځول شو او هڅه شوی په دې اړه ترلاسه شوی معلومات تر مخه کراچۍ ښار په اختر کالونه کې حارث جاوید نومې د غزوان سلور وزیروان دي د تراګر لخوا تختول شوی او ور باندې زور راوړل کېدو چې په خپل یونیورسيټي کې دی یو خودکش حمله وکړي د دغې پیخې کې د برخې غسلو نه انکار وروسته دغه طالب علم ته اور ورته کړی شوی او اوس هغه د تداوی لپاره د هسپتال کې داخل هم دی
د پاکستان کلکچن صوبې بلوچستان په لورلای ضلع کې د کویلې په یو کان کې د زارجن گیس ساریدو او کان لاندې کې نستو په وجه اته مزدوران مړه شوي دي د چارواکو په وینا دغه پیخه د زیارت په ورځ ناوخته د لورلای ضلع په دوکۍ علاقه کې رامنځته شوې ده د کان یو مشر رشید ابړو ویلي د گیس ساریدو له کبله د مزدورانو ساه بنده شوې ده د دغې پیخې نور حال د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو
د بلوچستان د ماندنیاتو د څانګې چیف انسپکټر افتخار احمد وویل چې تیر ورځ اته درنګانو په دغه شخصي کان کې په کار باندې بوختو چې د میتین د زهرجن غازو 14 وسوله چې له سوه به د کویلي اته درنګان هلته بندي پاتې سو. بیا د دغه مزدورانو د راکشلو لپاره د یو بل کان یولس مزدور کار درنګیان دالته راغلل. دوی دالته ورکښته سو چې هغه هم هلته پکې بیوښه سو چې تېره شپه ناوخته بیا دوی راوکښل. او دغه ډول چې کوم اته درنګیان له مخکې هلته وو لاغو زخې د یوه مړۍ راکښلی وو. ابتخار احمد وویل اوس موږ د کان لاره صفا کړې ده. اووه کسه دننه دي. دوی د سوات اوسېدونکي دي. د پیش پر ځای باندې موجود خلکو وویل چې د ژغورنې ډله له 15 ساعت وروسته له کوټې څخه ډېر په ځنډ باندې راورسېدله. ډیویژنل چیف ماین انسپکټر عبدالغنی وویل چې دوی د ژغورنې لپاره تکل کوي خو په وار وار باندې غره ننېدی. د ده له خولې چې د دغه کان زیاته برخه کښېنستلې ده. تر اوس مهال پورې یوازې حمیدالله پیژندګلوي سوی ده. دی په وژل سوو کې دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
او د یوکرین پوز وای چې 15 وزیر باندې شوې ډزبندي عملی کېدو باوجود روس په لوا جدای غوښتونکو بیګاش پی د دوی په مورچو باندې ګولهباري کړې ده. د یوکرین د پوز ویان اناتولی سلماخ نن ویلي یاغیانو د دونتسک خر سره نږدې حملې زیاتې کړې دي. نور تفصیل شعیب زاده په خپل دی رپورټ کې لري.
د یوکرین د پوز ویان ویلي تیر ورځ د ماریوپول سره نږدې هم جګړه شوې ده او یاغیانو په شیروکین کلي باندې درنې ډزې کړې دي. ماریوپول په ختیځ یوکرین کې مهم بندر دی چېرته چې تیر کال سخته جګړه شوې وه. او د دغې جګړې نه وروسته بیا د یوکرین عسکرو د دغه ښار کنټرول ترلاسه کړی و. تیر ورځ بیا د یوکرین، روس، فرانس او جرمني مشرانو ژمنه کړې ده چې په ختیځ یوکرین کې شوې د ډزبندۍ لوزنامې مرسته به کوي. دغه هیوادونو مشرانو چې د ډزبندۍ په لوزنامه باندې خبرې اترې کړې وې په تازه جګړه خفغان خودلې او په دواړو ډلو یې غږ کړی چې د ډزبندۍ پاسداري دي وکړي. په ډیبالسیف کې بیا د ډزبندۍ نه پس شروع شوې جګړې وروسته یاغیانو د یوکرین په عسکرو د کامیابۍ یا ګټو دعوه کړې ده. په یاغیانو کې ځینې د کوساک جنګیالي هم دي چا چې تېره ورځ د ډیبالسیف نه د یوکرینی عسکرو د وتو جشن هم مانځلی. په داسې حال چې د یوکرین عسکرو ویلي د دوی 144 عسکر وژل شوي. د یوکرین چارواکو ویلي چې د دوی 90 عسکر یاغیانو نیولی دي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو 2 ورځې وړاندې په شرقي یوکرین کې د ډزبندۍ لوزنامې عملي کولو لپاره د نړیوال امن ساتونکي ځواکونو یا پولیسو د رابللو غوښتنه کړې وه. خو د ناټو د اروپا کمانډر جنرال فیلپ بیا ویلي چې زنه ګڼم د ډزبندۍ لوزنامه شروع شوې ده. غربي هیوادونه پر استور لګی چې په شرقي یوکرین کې یاغیانو له وسله ورکوي او د دوی نیغ په نیغه مرستې کوي. خو روس دغه تورونه ردی او وایي د یوکرین په جګړه کې نیغ په نیغه سلاس نه لري. د امریکای یو اعلی پوځي کمانډر ویلي عراق او کورد وسلوال د اپریل یا مئی میاشت کې د دولت اسلامي خلاف عملیاتو پلان لري چې دغه تندرودل نه د موسل خار بیرته واخلي. د امریکای مرکزی کمان چارواکو ویلي 15 عراقي ځواکونه به په عملیاتو کې برخه اخلي. نوموړي ویلي د کورد پیشمرګه وسلوال به د خار شمال او مغرب اړخ نه د داعش مخه نیسي. پرنګان یقین کوي د عراق دویم لوی خار موسل کې د 2000 پورې د داعش جنگیالي موجود دي.
او د امریکې او د ترکیې ترمنځ یو معاهده تر مخه به د شام منځرو یا جنګیالو ته جدیده وسله او جنگي تربیه ورکول کیږي چې د اسلامي ریاست یا داعش پر ضد جنگ وکړي شي. دغه لوزنامه د زیارت پر ورځ د امریکې د سفارتکار جان باس او د ترکیې خارجه وزیر فریدون ترمنځ لاسلیک کړی شوی ده. ترکیې د امریکې سره د لوزنامې ته ډېر مهم ویلي. امریکا وایي چې داعش پر ضد د جګړې لپاره به 400 پوځیان لیږي.
د لیبیا چارواکي وایي د ملک شمال ختیځه برخه کې د موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او په درزونو نور جوبل شوي. د توبا په خار کې د یو امنیتي ودانۍ سره نږدې پېټرول پمپ کې شوې دغه حمله کې یو شمېر چاودنې شوې. تر اوسه د حملې ذمهوري په چا په سر نه ده اخیستې. لیبیا کې په داسې حال تشدد سیوا شوې ده چې د دولت اسلامي ترهګرې ډلې وفادار د ملک زیاتې برخې کنټرول ترلاسه کولو کوشش کوي.
او په سومالیا کې د الشباب ترهګرې ډلې لخوا په سرخار موګادیشو کې د یو ځای هوټل بهر په ګاډي کې نصب کړې شوې بمې چاودنې وروسته د ترهګرو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده د الشباب ترګری ډلې لخوا ویلا بیلو چودنو کې د مرګ جوړلو په اړه تصدیق شوی ریپورتونه نه دی را مخیته شوی. د سومالیا چرواکو تر مخه چودنه د الشباب لخوا د سنټرل هوټل بهر شوی ده. د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. ګانو قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو د ډي وی ریډیو خبرونه ته غوږی او د دې لس دقو د خبرونو ورسته به اوس تاسو ته وړاندې کوو چې د سپورتس په نړۍ کې څه څه روان دي. او ټول توجه دا وخت د کرکټ چې کوم ورلد کپ سیریز دی په هغه باندې دی او نن هم د پاکستان یو ډېر مهم میچ دی. نو تفصیل به واخلو د شعیب نه. شعیب څه تفصیل لري؟
ډېر مننه وګما. میچ واقعي د پاکستان لپاره هم او د ویسټ انډیز لپاره هم ډېر مهم دی. دا د ورلد کپ ګران اردوونکو لسم میچ دی او مهم د دوه هیوادونو لپاره ځکه دی کده من اردوونکو چې پاکستان او ویسټ انډیز خپل اولنی میچونه بیللی دي او دا میچ د کم ټیم هم چې دا میچ وګټي نو دا غي به پوینټس هم سیوا کیږي او امکان دا چې کم دویم راوند دی هغه ته هم واوړي. پاکستان د ټیم کپتان چې کوم مصباح الحق دی هغه تیر روز میډیا سره خبرې کړې دي چې د هندوستان سره زموږ کم میچ شوی او پای کې مونږه بیلات سره مخ شو چې هغه بیلات اوس زموږ د ذهنونو نوته دی. مونږ غواړو چې دغه میچ لپاره پوره تیاری ونیسو. په میډیا کې یو شمېر داسې خبرونه هم روان دي چې د پاکستان د ټیم د ځنو لوبغاړو د خپل کوچ سره او د شانتي چې کوم دغه فټنس مشر دی د هغه سره د اختلافونو خبرونه هم روان دي. خو بیا هم مصباح الحق ویلي چې دغه خبرونه کې اکثره رښتیا نه دي او دی وای چې مونږه پوره پوره کوشش کوو چې د ویسټ انډیز خلاف زمونږه چکم کلاډیان دي خصوصا بیټسمنان دي هغه وګړو اننس وکي زیات رنزونه وکي چې هغه ته زیات هدف ورکو. بل په ورلد کپ کې نه هم میچ قدمونه اردوونکو کم چې پاکستان کې سهار شوی او دلته مونږ ویل شو چې بیګا د شپې شوی هغه د نیوزیلند او انګلند ترمنځ او دغه ورلد کپ وګمه دغه میچ کوم دی ډیر دلچسپ په دې باندې و چې نیوزیلند ولګیت او انګلند لای په اتو وکټو باندې ماته ورکړی و او ډیر بد شکست و. د انګلند ډیر مضبوط ټیم ګڼل کیږي خو نیوزیلند په دغه میچ کې غیر ډیر بد شکست په دی ورکړی چې ټول ټیم په یو سل درش رنزونه باندې اوټ کړی دی. په جواب کې بیا د نیوزیلند ټیم چې کوم دی دغه سکور په 12 ورونو کې پوره کړی دی. نیوزیلند دا وخت په خپل ګروپ کې په ټاپ باندې دی او دغه شان دی پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې نن کوم میچ کې قدر منوردون کو پاکستان کې بس هر شوی وی دغه میچ په فیصله کوي چې کوم ټیم به مخکې ځي. ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ډیو ریډیو دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري او په ټلویزیون سکرین باندې ګوري. هم قدر من اردوونکو د پاکستان خارج دفتر وای افغانستان کې د جولجاړي عمل کې مرسته کول لپاره تیار دی. د خارج دفتر وای نه تسنیم اسلام اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جولجاړي عمل مشري افغانستان په خپل کې او د هغې ذمہواري هم افغانستان واخلي. قدر من اردوونکو دا خبره د پاکستان خارجه وزارت په داسې حال کړه چې پاکستانی میډیا وایي چې افغان طالبان نو دوه کې خپل دفتر بیا فعال کړی دی. هم په دې موضوع باندې قدر من اردوونکو تر ورځې زمونږ همکار ارباب محمود دری دلته په واشنگتن کې د یو سرنکار سره په دې مارکه کړی و چې چرته دغه خبرې اترې شروع کیږي نو په دې کې د پرمختګ سمره امکان دی ځکه چې وړاندې هم داسې خبرونه راغلي چې امریکا او طالبان په دوه کې خبرې اترې شروع کوي په دغه موضوع باندې. او بیا د دغه سرنکار سره چې زمونږ همکار ارباب محمود دری خبرې کړي دغه لنډ خلاصه تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
افغان طالبانو وایس اف امریکا ته د ټلیفون د لارې دغه خبرونه رد کړي چې غنی دغه یاغي ډله قطر کې امریکا سره د امن مذاکراتو لپاره تیاری لري. د یاغي ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد وای دا د ځان نه جوړ خبرونه دي او حقیقت نه لري. د تیر زیارت پر ورځ رایټرز خبری ایجنسی د ذرایو د خولې ویلیو چې طالبان قطر کې امریکا سره د امن مذاکراتو اراده لري. پس د دې طالبانو یوازې د دې خبرې تردید نه لري کړي. د امریکا سپینې ماڼۍ هم دغه راپورونه رد کړي، خو بل خوا بیا د افغانستان په ثبات کې مهم رول لرون کې پاکستان په واضح هر ډول داسې بیانات او اشارې ورکړي چې دې کار ته چمتو ناشتي. نن هم پاکستانی مطبوعاتو داسې راپورونه شایع کړي چې د پاکستان په دریم ګړتوب افغان طالبانو افغان دولت سره په خبرو لاس پورې کړي. سړنکاران وایي د افغانستان لانجې ټولو فریقینو سره د مذاکراتو علاوه بل لار نشته او دا رقم خبرونه سنوي خبره نه ده. د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي کې جارج واشنگټن یونیورسيټي ویلسن سنټر ایسوسیټ پروفیسر ښاغلی بنجامین هاپکنز د ډیوري یو ارباب محمود علی ته وای مهمه خبره دا ده چې کوم طالبانو سره خبرې کیږي او د خبرو اصل مهم والی به نتیجو نه راوځي.
ان ټرمز اف دیر پټنشل ټو اکچولی کم ټو فروشن آی ثینک وی هاف ټو ویټ اند سی آی مین اټس ویری ارلی ډیز.
دی وای دا لا ډیر وخت دی او موږ به کتل وی چې د طالبانو کومه برخه خبرو ته کینی، د پاکستان جمنی سومره سنجیده دي د خبرو ته، او بل دا چې افغان صدر اشرف غنی سره د سر خوځولو سومره زیشته. زما فکر د دې سوالونو جواب لا دې خبر کې نشته. طالبانو بیا بیا د دریس په ډاګه کړي چې دوی به امن مذاکرات ته هر چا نه علاوه امریکا سره کول غواړي، او تیر موده کې دوی د امن مذاکرات لپاره درې واضح شرطونه هم اخو دیو چې یو پکې د خارجي عسکرو افغانستان نه د بشپړ وټو نیټه ټاکل، د امریکا پکې کې طالب بندیان خوشی کول، او د ملګرو ملتونو لخوا د طالب مشرانو باندې لګیدلې بندیزونه ختمول، او د دوی د تګ راتګ او حسابونه کنګالول او فیصله واپس اخیستل دي. خو بیا سړنکار ښاغلی بنجامین هاپکنز وایي امریکایي فوجیانو د وټو سره با تشدد ډیر زیاتیږي، او پروستیو کې تاسو د طالبانو کاروای لیدلی هم دي، او د طالبانو مقصد د کار کې نوی افغان حکومت باندې فشار زیاتول دي وړاندې د دې چې دوی مذاکرات ته کینی.
Seeing in part is a political strategy by the Taliban to win the best negotiating strategy.
دی وای دا د تشدد د طالبانو سیاسي حربه دا چې د مذاکرات په میز غوړه پوزیشن ولري، کو هر څنګه دوی خبرو تکې ناستل، او بل دا چې د خارجي عسکرو افغانستان نه وته تا طالبان د خپل ګټه رنگ ورکول باندې بوختي. خغلی هاپکنز وای افغانستان کې بیا هم ډیر خارجي عسکر به پاتې کیږي، کوم بچدا ارومرو یقین کوي چې طالبان اقتدار ته د طاقت یا د مذاکرات په هغه لار رانشي کوم چې د افغانستان نړیوال ملګرو ته قبول نه وي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي په دوه حکتر کې د طالبانو دفتر بیا ګرم شوی، او د پاکستان په مرسته افغان دولت او د دوی طالب مخالف باقاعده خبرو لپاره په شرایطو او لارو چارو غور کوي. دوی دا هم وایي چې روستیو کې کابل تتلې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم افغان صدر غنی سره د ملاقات په وخت د خبرو پیل کولو لار صفا کېدو اشاره ورکړې وي. د پاکستان خارجه وزارت هم وایي چې پاکستان دا وار دی کار کې سنجیده دی.
پاکستان as a neighbor has vital stakes in peace and stability in Afghanistan.
د پاکستان د خارجه وزارت ویاند میرمن تسلیم اسلم وای د افغانستان امن او ثبات کې د پاکستان مهمه ګټي دي، او د کار لپاره هر رقم مرستو ته پاکستان تیار دی. د جارج واشنگټن یونیورسيټي ویلسن سنټر پروفیسر بنجامین هاپکنز وای دا واضح نه ده چې ګنی طالبان امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کوي یا به اوکي، ځکه چې دا کار به دوی د درمګړي د لارې کوي. خو دلته مهمه خبره د ټولو فریقینو ده.
نو اف د طالبان از ګوینګ ټو بی برات ټو د ټیبل as it were to the negotiating table, the obvious stakeholders in that
دی وای کوچری طالبان خبرو تر اوستی شینو د مذاکراتو کې غټ فریقین با افغان دولت، طالبان، پاکستان، او د افغان دولت خارجي ملګری بوي چې پکې اول نمبر د امریکا دی، او دا ټول کسان د دې مسلې د حل موکي پلټون کې دي. مطبوعات وای د ډومبي پړاو خبرو کې د طالبانو نمائندګي کاری دین محمد کولا کم چې 13 نومبر کې د لړکی چین ته هم تلیو. د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارې فوجي مشران دیونه کابل کې، او دغه محل د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف دا واضح هکړی و چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. میډیاي راپورونه وایي پاکستان په افغان طالبانو زور زیات کړي چې د کابل نوی حکومت سره خبرو ته کینی.
د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نتا سوزمگا یو سات خبری خبرونه تغوگی یو په ټی وی باندې زمګه پروگرام ګوري هم سه ملګری او سه وسنګ چوانه تاسو اوریدل د پاکستان خارجه دفتر وای چې هواد یې تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي. د دې نړیوال نه په واشنگتن کې د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری سره ملاقات په وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر چادری نثار علی خان هم ویلي چې افغانستان او پاکستان د یو بل سره د ترګرۍ پر ضد میدان کې ډېر نږدې مرستې کوي. اوس نو په دې حقله د سیډونکو نظر اوس تاسو باندې کوو چې د افغانستان د سولې خبرو اترو کې د پاکستان رول څومره مهم دی. رحمان بنیری پر تفصیل لري.
د اسلام آباد د کابل سره د ملګرتیا او کردار نه نه خو افغانستان او نو پاکستان انکار کوي. په داسې حال کې چې پاکستان خپل د ترهګرۍ د یو کړکیچن دور نه تیریږي او تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه د پیښور په سکول کې د طالبانو په حمله کې د سکول یو سل سلور درش ماشومانو په ګډون یو نیم سل کسان وژل کېدل وروسته د پوځي عدالتونو او ترهګرۍ خلاف سکوټه تګلاره اعلان شوې ده. د هیواد د طاقتور پوځ مشر جنرال راحل شریف او استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر کابل ته سفر نو وروسته په سیمه کې د افغان طالبانو سره د روغې جوړې په خبرونو تاو د بحثونو راپورته شوه. ځینې مطبوعاتي رپورټونه د پاکستان چارواکو په حواله لیکي پاکستان په افغانستان کې طالبان امن خبرو اترو ته اماده کړي خو په عین حال کې طالبان دغه خبرونو رد کوي. د پاکستان خارجه وزارت کده دغه پښتني پخله نه کوي چې د مذاکرات عمل روان شوه. خو د خارجه وزارت بیان دا تسنیم اسلم وای هیواد تل د خپل گاونډي د ثبات مرسته او هرکله کړي دي.
پاکستان د یو گاونډي او په امن کې د ملاتړ هیواد په هیڅ په افغانستان کې د امن د پروسې کلک ملګرتیا کوي. پاکستان تیار دی چې څه قسمه مرستو ته هم ضرورت وي ورکوي به مونږ د امن د پروسې کومک کوو.
په عین حال کې چې دغه خبرونو کوټلې او سکوټ ځوابونه لټول کیږي د هیواد خارجه وزیر چودر نثار په واشنگتن کې ویلي چې افغانستان کې د امن راوستو او ترهګرۍ ختمولو په خاطر د کابل سره جوختي اړیکی او رابطي روان دي. خبری اداره AFP وایي د پاکستان داخله وزیر چودر نثار په واشنگتن کې د خارجه وزیر جان کیری سره د ملاقات په محل دغه خبري کړي او جان کیری یې ستاینه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو هغله خالد سعادت وایي د پاکستان لخوا د روغې جوړې خبرونه کپډاګ نه دي خو دغه عمل کې د پاکستان کردار ضروری ګڼي. د طالبانو سره د مذاکراتو خبرونه په مطبوعاتو کې د راتلو وروسته تیر ورځ د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا یو بیان ورکړی شوی چې وای د خبرو اترو د عمل به ملاتړ کوي او د دغه عمل رون کېدلو خواهش یې څرګند کړي. هلته په پاکستان کې هم څېړونکو فکر کوي پاکستان له په افغانستان کې د امن راوستلو کردار په ډاګه ادا کول پکار دي. په پیښور کې وکیل او سلنکار فهیم ولی ډیوری ډیو ته وای
پاکستان ته په هر صورت کې افغانستان چې دی دا د دې لارې دا د دې کوریډور دی په دې باندې به مونږ نور ورډ سره اټیچ کیږو ځکه چې میکسیمم دنیا د افغانستان نه بیرته پراته ده. کار دا دی چې مونږ دغه ځای هر حساب سره خسرو.
دلته په واشنگتن کې تیر ورځ د وایټ هاوس د قومي سلامتیا شورا ویاند برنارډ میهن لخوا په یو بیان کې د دې خبرې نه انکار شوی وو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو په منځ کې د مذاکرات عمل روان دی خو ویلي وو چې د افغانستان حکومت په خوخه د طالبانو سره د روان مفاهمتي عمل مرسته کوي.
ګان اوردونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو د تفصیلی حال مو واورید. د رحمان بنیرینا په داسې حال چې پاکستان خو وی چې د افغانستان سره به د جوړجاړي په عمل کې مرسته کوي خو د پاکستان کړکېچنو سوی بلوچستان کې قدر مردون کو د ریپورتونو تر مخه د لګکې یو د نورو مزبونو سره تعلق لرونکو خبريالانو ته د یوې تندرو ډلې فدایان اسلامي لخوا د ډکې ورکړې شوې دي چې دوی د خپل کار پرې دي او د کوټې پریس کلب ته هم دا ویل شوې دي چې دغه کسان دي د پریس کلب راتلونه منکړي کنه دغل تبه هم حمله کیږي. په دغه دړکو باندې بیا د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي په بلوچستان صوبه کې د زنو خبريالانو سره خبرې اترې کړې دي او پښتنې ته کړې ده چې دوی څومره اندېښنې لري د دغه دړکو وروسته. استاد پام راګرځو دغه خبرو اترو ته.
د بلوچستان ایالت د ستر شار کوټي د مطبوعاتو په مرکز کې کارکونکو د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو خبريالانو سعودي ته د یو غیر معروف پیدائن اسلام په نامه سازمان لخوا د دړکی ور کول سوی خط ملاوی دو پس سیو طرف ته حکومتي دارو ودی ته تاسو ور کول د پاره د اقدامات او خپل کیندنی ور کړی ده. خو دغه د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو خبري اعلان وایي په بلوچستان ایالت کې رواني ګډوډي لوجي دوی د مخکې څخه د ډیرو ستون سره مخامخ خو وسی ودی ته دغه د دړکو ډک کاغذي پانه رسیدلې ده د دوی ژوند نور تاریخ سوی دی. دغه د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو خبري اعلان کې یو موسا پرمان هم شامل دی چې د مختلفو بهرنۍ خبری رسنیو لپاره د فوټوګرافر په هیڅ کار کوي. د ویډیو ریډیو ته وویل
ټوټل ممبران کی تعداد 120
په مرکز کې یو سوشل ممبرانو کې دلته د 215 خبريالان کار کوي چې ودی ته د دړکو ور کول کې دوه پس دوی دا وخت د خو په حال کې ژوند او کار کوي. د سیمې د پلوسو لورته په چارواکي د دوی د مطبوعاتو د مرکز او مشر ته دغه یقیناني ورکړل چې دوی تاسو به کیږي خو درې ورځې تیرې سوي دي هیڅ قسمه اقدامات نه لیدل کیږي. دوی څو کې بس د ویرې په حال کې دي.
خوف کی حالت میں کام تو کرنا پڑ رہا ہے یہ ہے کہ مطلب بس کر رہے ہیں.
خود مطبوعاتو د مرکز مشر رضا ورامان ویډیو ریډیو ته وویل چې دغه خط ودی ته رسیدو بعد د حکومت لخوا د سارنې په لړ کې کم اقدامات اخستلو وعده د دوی سره وسوې هغه نه دی پرسوي. د خپل توان پوری دوی د سارنې اقدامات اخیستي دي.
پولیس کے جو یہاں کے سی سی پی او کوئٹا وہ بھی آئے تھے انہوں نے کہا
دا پلوسو سی سی پی او دل تراغلے دا تاپوز اکندانی راکل وہاں یوازی اکندانی ثابت اسوا دا سیکیورٹی اقدامات دوی پخپل آخست دی کم سی دا عیسائی ورورولی سر تعلق لرون کی خبریالانو وہاں تا چیز دڑکی ورکول سوی دی دوی دا شلو سخت تر 15 کلو پوری دل تا کار کبی و دوی تا خپلو مرگرو تسلی ورکڑی دا بس دوی پا داغ حال کی جوان تیرولو بانی مجبور دی. اخباراتی دارولو خوا دا خپل مرزی خبرو نشرولو پاره د دباو لاندې راوستلو هڅه کوي او دې ته دړکی ورکوي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو چمن.
پاکستان کې لګه کوي مذهبي ډلې چې اکثره دوی د ویرو او د دړکو سره خپل ژوند تیروي. د خپل ژوند مشکلات زموږ خبريال قاسم شاه صادق قاسم شاه ته ویلي دي. نو دغه خبرګون د دوی تاسو ته په دې رپورت کې باندې کوو.
جی زمانم رادیش سنگ ټونی دی زه چیرمن یم پاکستان سیکیورټ کونسل. نو اوس یو خو زمونږ دلته چې کوم دی نو یو خو دغه دی چې کوم دا بلس می دی که نه زمونږ خو دلته کے پی کے کې نشته. خو دا مونږ ګورو چې دا پنجاب طرف ته ډېر دی او زمونږ دا ولی نشته د دې مطلب هم دغه دی چې زمونږ دلته یو بس ډېر ښه بھائی چارا وه. خو دا چې آفټر دا چې کوم وارو رشیا سره تھا کنه دی جنگ نه پس ملکی حالات او د فاٹا کې زمونږ ډېر زیات حالات ګډوډ شو چې کوم دا زمونږ نور خلق راغل هغه ډیر زیات یو بس راغو کړو ینه دنه پہلا نو دي کاروبار تم نه پوری دي اس سه تم نه پوری دي دا سکھ کمیونټی کم نه کپڑے کاروبار کولو جنرل سٹورز پکول نو دې کاروبار کې ډیر زیات نو اوس چې کوم دی نو سکھ کمیونٹی صرف اور صرف چې کوم خپل یو خاندانی حکمت چې کوم بزنس ہو صرف هغه ته پاتې شوی دي اور هغه نه علاوه غریبی سم نشي کوله. نو هغه کې چرته چې کوم دی نو سکھ کسان هغه کې هم تنگ گئی. نو اوس مونږ حکومت هم دغه فاسته چې هغه دې لپاره مونږ ته هیلپ کی نشته. خو فورس آف کنورشن دی چې مذهب چینج کوي زمونږ مذهب ته راشي اور یا چې نو هغه هم دغه غواړي چې بس دازه پرې دی. نو دا وطن ولی پر دا خو زمون وطن دی. دلته مونږه پیدا شوې زمونږه پلار پیدا شوې نیکه پیدا شوې مونږه په خوا دنیا خلک ټیم نه دلته پاتې کیږو.
زمانم بابا جی گرپال سنگھ دے اوز دلتا دے پیخور اسے دون کے ماں مطلب 1947 نہ پہلے چھ کم دا سکھ برادری دلتا اوز چھتا سو کم گوری دا ٹول پا پاڑا کیا بات شیو دا 1947 نہ پہلے اوز چھ کم دے مطلب آلتا چھ حالات خراب شنو دا راغل باڑے لا باڑے کے حالات خراب شنو بیا چھ کم دے دا پشاور لا راغل ہو چونکہ پشاور ہم دا حالات تی چھ اوز سو چھرتا لا چھک چھرتا لا نو زمون دا دے سرا چھ کم دے مطلب کاروبار بالکل متاثر شو اس لا کم گا باڑے کورونا جوڑ کل نو آلتا مطلب حالات خراب شو ہم دا سے زمون نہ پات شول تیرا کې زمونږ نه پاتې شول په پیښور کې زمونږ خپل کورونه یا د سنشته نو په کرایه باندې نشو پاتې کېدی. څوک حسن عبدالله لاړل څوک لاهور لاړل څوک مطلب د نور پینټ کلو لاړل. نو دا شو چې څنګه ټونی بای وویلې او زمونږ مشران کیسې کوي چې مخکې به زمونږ چې کم دی مطلب د مسلم برادری سره هندو برادری سره یا نور کم مذهبونه دي د دې سره به زمونږ بایچاره و. نو زمونږ مذهب خدا وایي چې کم د دنیا ده دا چې کم د ګلدسته ده او چې کم مطلب مختلف مذهبونه دي دا فلاورز دي.
زمانم شاید او زم د کرسچن کمیونټی نه تعلق لرم خو نن سبا دا د زمونږ ټول نه مخکې دا د زمونږ په کار د چې رویو کې تبدیلی راشي زمونږ ذهنونه بدل شي زمونږ چې کم دی نن سبا څنګه چې نورو مذاهب ته مشکلات دي داسې کرسچن کمیونټی دم دی چې لکه ډیر لکه دا ده چې
ګرچې ته آرام سره تللی شي کنه کار روزګار کولی شي
کنه مطلب زی خو خلک خدا ده چې هغه هغه سره نه زی لکه یره وی ور سره ماشومان ته دغه شانتي مشران ته ټول چې کم دي غیر محفوظ ځان غني
زمانو مګستن چیکپ دې په خبرم اوس ته سچویشن دوه کال نه چینج شو پاکستان کې او سپیشلی په خبر کې نو هغه حالات کې مونږ کله ګورو نو بیا مونږ یریږو خپل عبادت عبادتګاه ته نه ځو او نور کم مونږ کفتی روان دي هغه متاثر شو
ډیره مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے کانو ویدن کو دیو ریڈیو ته یو ریبیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږه پروګرام لا هم جاری دی یو ریبیا ساسو پام راګرځوم مهم خبرونو سټکو ته
د پاکستان خارجه دفتر وای هوا دی تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي د پاکستان د خارجه دفتر وایاند تسلیم اسلم وای
پاکستان as a neighbor has vital stakes in peace and stability in Afghanistan. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
او د پاکستان بلوچستان ایالت کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خبريالان وایي دوی ته هر وخت د ډکه ورکړل کیږي او د قبایلی سیمو نه ګڼ شمیر مذهبي اقلیتي ډلو مشران وایي ژوند یې د خطرو سره مخ دی
فورس اف کنورشن دے مذہب چینج کئی یا چیزے نو غی عمدہ غواڑی چھے بس دازے پرے دے نو دا وطن والی پرے دا خو زمون وطن دے دلتا ہوں گا پیدا شوی زمون گا پلا پیدا شوی نکا پیدا شوی
د یوکرین پوز وای روس پلوه یاغیانو بیگا شپه د یوکرین د پوزیانو په زاینو سو واره دز کړی دی د دوانو خو ترمنځ د رزبندۍ 15 ورځې شوی خو اوس هم په زینو زاینو کې جګړه روانه ده
او سملان نکو خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان خارج دفتر وای افغانستان کې د جولجاړي عمل کې مرسته کولو ته تیار دی د خارج دفتر وایاندې تسنیم اسلام اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جولجاړي عمل مشري افغانستان پخپلو کې او د هغې ذمہواري هم پخپله واخلي دا خبره په داسې حال شوې چې پاکستاني میډیا وایي افغان طالبانو دوها کې خپل دفتر بیا فعال کړی دی او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته د افغانستان حکومت سره اولنۍ خبرې اترې کوي د یادونې وړ ده پرون امریکي او طالبانو په میډیا کې خپاره شوي هغه رپورټونه رد کړي وو چې د طالبانو سره د جولجاړي خبرې اترې پیل کیږي
او د پاکستان د داخله چارو وزیر چادری انصار علی خان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ډیر خوالی راغلی واشنگتن کې د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری سره د ملاقات په وخت نوموړي ویلي افغانستان او پاکستان د یو بل سره د تراګرۍ پر ضد په میدان کې ډیر نږدې شوي دي چادری انصار ویلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کله هم دومره ښې نه وي او دا چې دا ډیر مثبت پرمختګ دی نوموړي ویلي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اعتماد کې ډیر خوالی راغلی
د پاکستان بلوچستان صوبې په لورلای ضلع کې د کویلې په یو درنګ کې د زارجن ګیس ساردو او د درنګ د کیناستو په وجه اته مزدوران مړه شوي دي د چارواکو په وینا دغه پیخه د زیارت په ورځ ناوخته د لورلای ضلع په دوکي علاقه کې رامنځته شوې ده د درنګ انسپکټر رشید ابړو ویلي د ګیس ساردو له کبله د مزدورانو سا بند شوې وه
او په کراچۍ ښار کې یو شخصي یونیورسيټي طالب علم د تراګرو لخوا سوځول شوې دي په دې حق لباندې معلومات وایي چې کراچۍ ښار په اختر کالونه کې حارث جاوید نومي د غزوان سلور وزیر باندې د تراګرو لخوا تختول شوی او باندې زور راوړل کېدو چې خپل یونیورسيټي کې یو خودکش بریدو کړی هغه دا وخت په یو ځایي هسپتال کې د تداوي لاندې دي او د یوکرین پوزوای چې پینزر وزیر باندې شوی د ځبندې عملی کې دوه باوجود روس په لوه جدای غوښتونکو بیګا شپې د دوی په مورچو باندې ګولاباري کړې ده د یوکرین د پوزوایان انټولی ستلمخ نن ویلي یاغیانو د دونسک خرسه نږدې حمله زیاتې کړې دي
د امریکای والا پوزي کمانډر ویلی عراق او کورد وسلوال د اپریل یا مئی په میاشت کې د دولتي اسلامي خلاف عملیاتو پلان لري چې دغه تونره وډل نه د عراق دویم لوی خار موصل خلاص کړي.
او د امریکای او د ترکیې ترمنځ یو معاهده لاسلیک شوې ده چې تر مخه به د شام منځرو یا جنگیالو ته جدیده وسله او جنگي تربیه ورکول کیږي چې د اسلامي ریاست یعنی داعش پر ضد جګړه وکړي.
د لیبیا چارواکي وایي د ملک شمال ختیځ برخه کې د موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او په درزنو نور جوبل شوي دي. د توبه په ښار کې د یو امنیتي ودانې سره نږدې پېټرول پمپ کې شوې دغه حمله کې یو شمېر چاودنې شوي.
او په سومالیا کې د شباب تراګری ډلې لخوا په سرخار موګادیشو کې د یو ځایي هوټل بهر په گاډي کې نصب کړې شوې بمې چاودنې ورسته د تراګرو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د شباب تراګری ډلې لخوا بیلابیلو چاودنو کې د مرګ ژوبلو په حق لا څه تصدیق نه دی را باندې کړی. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو د ډیوی ریډیو خبرونه ته غوږی یی. د دې ترڅنګ زموږ پروګرام چې دی هغه په ټي وی باندې ګوري هم سره ملګری اوسې اوس هم تاسو ته باندې کوم مطبوعاتي کتنه وګورو چې وټولې رسپانونه تاسو لپاره سو مواد راغون کړی د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای صدر اوباما د نهه په ورځ وایټ هاوس کې د شپېتو ملکونو سرکاري او اولسي مشران په دې غرض راغوختي و چې دوی سره د دولت اسلامي د قیام د پاره د مبارزه کوونکو تحریک آی اس آی اس د جاري ظلمونو او ترهګر کارونو د تابعیا کولو د پاره په شریکه سلام اسلاتو کې. صدر اوباما په دغه موقع خپل تقریر کې د دولت اسلامي د ظلمونو د ذکر کولو په وخت د دولت اسلامي په ځای د خونړي ترهګرۍ اصطلاح استعمال کړله. په دې د صدر اوباما ناقدینو په سخت اعتراضونه شروع کړی دي چې د سیاسي وجوهاتو تر مخې د قصته د دولت اسلامي د نوم په ځای د خونړي انتها پسنده ټکه استعمال کړي دي. نن د امریکای په مشهور ورسپانه واشنگتن پوسټ کې د صدر اوباما د تقریر په دې انداز او په دې د کیدونکو اعتراضونو په باب له د نامتو خبريال او لیکوال فرید زکریا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د اسلامي ټکی د لیبل حدود د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر اوباما د دولت اسلامي د ظلمونو او د ترهګر کارونو په سر دویلا د اسلامي ټکی په ځای د خونړی تونلاري توپ د الفاظو په استعمالولو په صدر اوباما اعتراض لرونکو ویل دي چې ته هغه دشمن سره جنگ نشې کولای د کم چې ته نامه قدرې نشي اخیسته. د صدر اوباما ملګری هم غنی چې د صدر اوباما تقریر د یو ظالم او د یو قصوروار د غوګونو راخکو په ځای وایزانه او ناصحانه وو. خو مضمون نگار لیکي چې صدر اوباما سهون نه بلکې د قصته د دولت اسلامي د پاره د اسلامي ټکی په ځای خونړي انتها پسند الفاظ استعمال کړی دي. د مضمون لیکوال لیکي چې صدر اوباما دولت اسلامي له اسلامي ټکه استعمال کړي وي نو د دې به کم قسمه عملی نتیجې را برسېره شوي وي. آیا غربي ملکونو باندې صدر اوباما د خلی د اسلامي ټکی د وتو ورستو په دولت اسلامي نور زیاته بمباري کولې یا به د دولت اسلامي جنگیالو سره د جنگ د پاره خپل نور زیات فوجان لیګلې وي؟ لیکوال د دې ته پوښتنو جواب په نفي کې ورکړی دی او لیکي چې صدر اوباما د دولت اسلامي د بدو چارو د پاره اسلامي ټکی استعمال کړي وي نو په دې به د نورو اغو کروڑونو مسلمانانو دلازاري شوي وي څوک چې دولت اسلامي دې مارغندي او وای چې دوی د اسلام نمائندګي نکړي. مضمون نگار د رواني میاشتې اټلانټیک نومي مجلې له د ګرایم وډ د لیکلي مضمون ذکر هم کړي دي. کوم لچ ګرایم وډ سرخط ور کړي دي چې باوجود د دې ټول بحث او دلیلونو دولت اسلامیا اسلامي بلکې خالصتن اسلامي تحریک دی. وډ لیکي چې دولت اسلامیا تحریک کې راغون خلک نه سیکولر دي او نه دنیاوي مقصدونو لا راجم شوي دي بلکې دوی په صحیح مانو کې په خپل مذهبي عقیده ټینګ ولاړ دي. خو دلته دا تپوسونه کیږي چې د دولت اسلامي منون کې په دې موجوده دور کې څنګه راپورته شول. وډ لیکي چې د دولت اسلامي مشرانو او منونکو د سوونو کالو زاړه روایت ولې بیا راجوندي کړي دي. دلته ګرایم وډ د پرنسټن تعلیمي ادارې برنارد هیکل د خپل تاثراتو په سر رئیسار کړي دي. هیکل وایي چې خلکو د سیاسي وجوهاتو په بنیاد د دولت اسلامي په نظریه سترګې پټې کړې دي او دوی اسلام د خپل کړو ناکردونه خلاصول غواړي. خو مضمون نگار د برنارد هیکل د تاثراتو په جواب کې لیکي چې دا وخت په دنیا کې د مسلمانانو آبادی 1.6 کروڑ ده. هر کله چې دولت اسلامیه کې راغون خلک صرف 1.5 زره دي، نو د دومره لږ شمیر خلکو د کړو په سر دی په کروڑونو مسلمانان ولې توردار کړی شي؟ واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د نظریو او د عقیدو د روان جنگ حال په نیویارک ټایمز کې د اسلام یاکین نومي د یو مصري زلمي د ژوند د حالاتو نه په ښه ډول بیانېدی شي. د نیویارک ټایمز مونا النگار لیکي چې اسلام یاکین د قاهرې د یوې عامې کورنۍ یو عشپرست زلمی و، خو د مصر د نیستمن معیشت له سببه د هغه د عشپرستۍ د ژوند تیرولو ارمانونه په زړه کې پاتې شول. د ښه روزګار د نشت او په مصر کې د فوجي آمریت د واپسۍ له سببه اسلام یاکین زړه ماتې شو او اخیر د خپل مزاج برعکس ټولي سره د ملکېدو فیصله وکړه. 2 کلن اسلام یاکین نن سبا په شام کې د دولت اسلامیه دپاره په جنگ کې اړم دی او اوس یقینا چې اسلام یاکین یو رښتینی مسلمان شو. خو دلته دا تپوس کیږي چې اسلام یاکین دې مقام ته چا ورسولو او هغه کوم قوتونه دي چې دی نن هم دغلته ساتلی دی.
وایس اف امریکا دی وریری دا ګرانډن کو تفصیلی مضمون مواورده د مختار خلیل نه د امریکا صدر بارک اوباما بیا تیر ورس په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ لخوا راغونډ شوی وی غونډې ته چې پکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو خارجه وزیرانو ګډون هم کړی دی. په نړیوالو هیوادونو یې غږ کړی دی چې په خپلو هیوادونو کې دننه دی د هغه حالاتو مخه ونیسي چې له وجې تشدد او ترهګري سیوا کوي. خبر منوردون کو تیر ورس امریکا صدر د نړۍ یو شمېر خارجه وزیرانو ته ویلي دي چې په خپلو ملکونو کې دی د فرقه تشدد مخه هم منسی. تفصیلی حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکارا ماوشری وړاندې کوي.
د زیارت پر د دروزنی غونډې په آخرینی ورځ باندې د امریکا صدر باراک اوباما د شپېتو ملکونو نه راغلي مشرانو باندې غږ وکړو چې د توندروي پر د جګړې کې دوی سره شریک شي.
And we have to help each other to get out of this crisis.
مونږ ټول په یو بیړۍ کې سوار یو او د دې شخړې حل راوستو د پاره به په کار د چې یو بل سره مرسته وکړو.
د دوه ورځو د غونډې وروسته چې توجه یې د تندرو نظریاتو مخنیوي لپاره د ټولنو مضبوطولو باندې وه، صدر اوباما په ملکونو غږ وکړو چې هغه حالاتو ته کتنه وکړي کوم چې ترهګرۍ او تندروي ته وده ورکوي.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
هیوادونو ته پکار ده چې جګړې ختم کړي، په خصوصي توګه فرقیزي جګړې کوم چې د تندروي وجه جوړیږي. مونږ ته به هغه ګیلې هم ختمول پکار وي چې ترهګر ته فائدہ اخلي. په دې کې اقتصادي ګیلې معنی هم شامل دي.
د اردن خارجه وزیر نصیر جدی په حکومتونو غږ وکړو چې په خاصه توګه ځوانانو پورې ځان ورسوي، څوک چې د ترهګرو لخوا د برتی کولو په لړ کې زیاتره هدف کیږي.
It is all about education, education, education. opportunity 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 empowerment empowerment empowerment
دا ټول د تعلیم د موکو او خلکو ته واک اختیار د ورکولو په حق له خبره ده.
اردن د اسلامیک سټیټ تندلارو پر ضد جګړې کې پس له هغه برخه واغسته کله چې د ډلې د دوی پایلټ د نیو روستو ژوندې وسوځو. د ملګری ملتونو سکرټر جنرال بان کی مون په حکومتونو غږ کړی چې د ډلې پر ضد جګړې کې د بشري حقوقو خیال وساتي.
Many years of our experience have proven that short-sighted policies
زموږ د څو کالو له تجربې څخه دا ثابته شوې ده چې لنډمهاله تګلارې، ناکامه مشرتوب او د انساني درناوي او بشري حقوقو خیال نه ساتلو څخه په خلکو کې ډېر زیات قهر او ناټالي پیدا شوې ده.
صدر اوباما په حکومتونو غږ وکړو چې کوم سیمو کې چې ترهګري او تندروي موجوده ده، د هغه ځای د خلکو جایزو ګیلو ته توجه ورکړي.
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along sectarian lines
کله چې په خلکو ظلم کیږي او د انساني حقوقو خیال نه ساتل کیږي، په خاصه توګه په فرقیزه یا په نسلی بنیادونو باندې، نو دا تندروي ته وده ورکوي. دا یو داسې ماحول جوړوي چې د ترګرو د ګټي وي او کله چې پرمنا جمهوریت بدلون ناممکن شي نو دا د ترګرو پروپاګاندا ته ود ورکوي چې جواب یوازې تشدد وي.
امریکایي چارواکي وایي چې د دې غونډې مقصد دا وو چې داسې ستراتیژي مخې ته راشي چې بنیادی په حقیقت باندې ودرېدلې وي او چې هوادونه د تندروي ختمولو په لړ کې عملی کولی شي. تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې به نورې سیمه ییزې غونډې ترسره کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د تندروي پر ضد جګړې په لړ کې پرمختګ په حق له به پراخ بحث په راتلونکو ستمبر میاشت کې د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی غونډه کې کیږي.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه ته غوږی. مذهبي تنلارې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې قبایلي سیمې هم د تیرو 15 کالو راهیسې ځپلې دي. د القاعده، طالبانو او نورو ترګرو ډلو وروسته د دواړو هیوادونو د پولې دواړو اړخو ته اوس په ځینو ځایونو کې مذهبي تنلارې ډلې، داعش یا دولت اسلامیه هم سر اوچت کړی دی. د پاکستان خواته نږدې شپږو پخوانو طالب کمانډرانو ډېر مخکې د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی، خو د پاکستان حکومت په هیواد کې د داعش موجودګي نه مني. په پاکستان کې ولې ځوانان د مذهبي تنلارۍ د اثر ته لاندې راځي؟ په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان لري.
پدې اړه پروفیسر ډاکټر اجاز خټک وویل،
نو ما دا خیال لرم چې اوباما چې کوم دا خبره کړې چې دې خواته نظر کول دي، هغه ډېر اهمیت لري. دې لوی حدا پورې اقتصادي حالات، تعلیمي حالات او سیاسي حالات دا ټول راغون شي او یو قوم، یو خلک، یو خواته موجود او یو کنه خلک، یو خواته موجود هغه اقتصادي نظام کې او سیاسي نظام کې او د انصاف نظام کې چې دا شي چې خلک ځان سره پیرلې خپل دي اخوا دي خوانو ګوري ریاست او دنیا نور نړۍ یو پانی او یو سره بل سره سلام کوي نو زیاته ګټه به کوي.
د امریکا صدر ښاغلی باراک اوباما چې په خپل وینا کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د ولس ستونزې او ګیلې ختمولو باندې زور اچولې. سړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي، په قبایلي سیمو کې نه یوازې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بلکه دغه خلکو ته د پاکستان جوړېدو وروسته تر اوسه کوم انتظامی نظام هم نه دی ورکړل شوی او هم د دغه محرومو ګټه تر هغه پورته کړي.
دلته د چکم قانون دی، اس سی آر چې ستمنګ وایي دی، ته وایي تور قانون دی. قانون کې ستاسو پولیټیکل ایجنټ سره هم د مقننه اختیارات دي، هم ورسره د عدلیه اختیارات دي او هم ورسره د انتظامی اختیارات دي. په یو کس کې د درې واړه اختیارات مرکز شوی دي د اس سی آر په وجه باندې. دغه په وجه باندې دغه علاقه کې خلکو تخپل حقوق نه ملایږي، بنیادی حقوق چې کوم د عام پاکستاني دی هغه د فاتح د پاکستاني نه دی. دریم کار دا کول دي چې پښتو له فاتح کې یو یونیورسيټي نشته دی، هلته کې موږ د تعلیم نظام برابرول پکار دي، د هایر ایجوکیشن بیا هلته کې ورسره ورسره کارخانې نسکاري، فیکټرۍ نسکاري، معاشي سرګرمیانې هلته فاتح کې کولاول دي. نو بیا به زما په خیال کې د فاتح د تخګرنو د افزایش نه به بچ شي.
د افغانستان په پوله قبایلي سیمې چې د عرب او ازبک ترهګرو ترڅنګ مقامی ترهګرو پکې هم تر اوږد وخت خپل مرکزونه ساتلي دي. څېړنکاران وایي د ترهګرۍ ختمولو لپاره هر څوک فوزي عملیات هم ډېر ضروري دي، خو د دې سره سره د سیمې د پرمختګ لپاره او ولس ته اساسي حقوقونه ورکولو لپاره هم ریاست ته پکار دي چې خپلې ذمہواری تر سره کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر منردن کو دے احسان احمد خان نمو دا پاکستان پا قبالی سمو پاکستان و افغانستان کی دا تنروی وجوہات واوری دا که یو خواب عراق شام و منزنی خطیس کی داعش او القاعده دا بل خواب افریقائی ہے بادونو کی الشباب او دا بوکو حرام شان ڈلی دا دغی سمی او نڑی دا امن لپارا لوی خطر دے. بوکو حرام ڈلا قدر منردن کو چپنیش دیو رازو کی دیر تشدد ہم کردے دے. دا ڈلا پا کمو کمو ہے بادونو کی موجود دا او سو فعالیتون لریز مکمکار محمد اکرام راغلے تفصیل لغنه او رو اکرام په خیر رالی.
ډیره مننه شهبزاده. موږ به خپل اوریدونکو ته وایو چې بوکو حرام ډلې په وروستیو ورځو کې چې کوم په میډیا باندې رپورټونه راغلي دي هغه ارچا ته معلوم دي. په کال 2002 کې دغه ډلې بنیاد اخوده شوی، خو وروسته په کال 2009 کې دوی په غټه کچه باندې د حکومت خلاف فعالیتونه شروع کړل. بوکو حرام سوزل ویل شوی دی چې د دې مطلب دی یعنی مغربي تعلیم حرام دی. زیاتره د دې ډلې چې کوم فعالیتونه دي دا د نایجیریا په شمال ختیځ سیمو کې دي. تاسو که دې نقشې ته وګورئ نو په دغه ځایونو کې دوی حمله تر ټولو زیاتې کړې دي. په شمالي ریاستونو کې په دې کې یو بورنو ریاست دی، یو یوب ریاست دی او بل اډماوا ریاست دی. په دغه ته تر ټولو زیات دي فعالیتونه دي او د دوی سره چې کوم وسلوال دي هغه زیاتره د کنوري نسلي ډلې سره تعلق لري. دا هغه علاقې دي د نایجیریا چرته چې د تعلیم کچه هم ډیره کمه ده، غربت هم ډیر زیات کم دی. د دې مشر اوسنی هغه ابوبکر شکاو دی او د دې بنیاد په کال 2002 کې اخوده شوی. په کال 2014 کې امریکې دا یو ترهګر ډله ګرځولې وه. په کال 2014 کې دوی په هغه ځایونو کې د خلافت اعلان وکړو کمی چې د دوی د کنټرول لاندې دي. په کال 2014 کې دوی چې په کومو ځایونو کې فعالیتونه کوي هلته کې یو خداره چې د خلکو غربت ته زیاتره پیسې کاروبارونه وسیلې په مرکزی او سویلي غربي ریاستونو کې دي. ګډ ګورننس یا ښه واکمني هم د دوی لپاره یو ښه ذریعه ده چې دغلته ښه حکومت واکمنی نشته. ډیر خلک دوی خپل ځان ته راغب کوي او په خصوصي توګه باندې په نایجیریا کې چې د تعلیم کچه ډیره زیاته کمه ده. په کال 2009 کې چې دوی د کلنه د تشدد لړۍ شروع کړې ده، وسل ویخ زره خلک دا په نایجیریا کې وجل شوي دي. که تاسو بیا نقشې ته وګورئ نو په کیمرون کې ورسره نایجر کې او په چاټ کې هم دوی خپل فعالیتونه کړي دي. وخت په وخت باندې دي دغه ریاستونو ته اوړي هم حمله هم کوي. دا هغه هیوادونه دي چې دوی نړیوال ائتلاف کې شامل شوي دي او دغه ډلې پر ضد هغوی هم فعالیتونه کوي. د دې له کبله دغه ورکوټ ملکونه دي د هغې پوځي طاقت هم دومره نه دي او اکثره د بوکو حرام د وسلوالو حملو هغوی هم ښکار کیږي. په دغه هیوادونو کې هم یو شمېر خلک د بوکو حرام په تشدد کې وجلې شوي دي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګورئ. موږ سملګری اوسې یو سم په کراچۍ ښار کې یو شخصي یونیورسيټي طالب علم ته د تراګرو لخوا غور ورتکړی شوی او سوزول شوی دی. په دې حق لا ترلاسه شوی معلومات سرمخه دغه طالب علم چې حارث جاوید نومیده د سلور وزیر باندې د تراګرو لخوا تختول شو او د باندې داسې زور هم راوړل کېدو چې د خپل یونیورسيټي کې او چاودنه وکړي. نور تفصیل فضل عزیز په دې حق باندې زمګ همکاري ارم شهزاد ته ویلي دي او دغه تفصیل استاد سره وړاندې کوم.
کوم د پولیس ریپورت چې د پرون مې لو شوې دی په سوزیدلي حالت کې د کراچۍ د ډیفنس کوم خوندې سیمه چې د سر نږدې اختر کالونۍ کې چې د بیا روغتون ته وړل شوې دی، د تور اچول شوې او د بیا دغه ته ورزول شوې دی او د کراچۍ کوم د سوزیدلو مریضانو یا ناروغانو لپاره کوم وار چې دی دغه ډاکټرانو وایي چې د 15 یا د 10% نه زیات وجود در سوزیدلې دی او دا نور بچ دی. بیا د ولی سوزیدلې دی یا دا کوم ځای کې دا پیښه د ریپیښې نوعیت سره د دې علت سره پولیس وایي چې دی د تیر ګل په ورځ باندې د یونیورسيټي دغه یونیورسيټي چې په کورنګۍ روډ باندې ده د دې نه د دې سره د دې د خوانه پورته کړی شوی وو. د دې سره یو پرچی هم ملو شوی ده. دغه پرچی چې په لاس لیکل شوی ده په دې باندې صرف دوه جملې لیکل شوی دي. په دې باندې دغه لیکل پیدا سیدي چې که دغه پوځي اپریشن بند نه کړی شو نو موږ به تاسو هر طالب علم هم دغه رنګ سوزو. خو په دې پرچه باندې د کوم ډلې یا د کوم تنظیم نوم په نه دی لیکل شوی. بیا پولیس هم دا خبره کوي چې مونږه تر اوسه دا پخله نشو کولای چې آیا دا د ترهګری واقعي ده یا دا د ذاتی د کوم ذاتی دښمنۍ نه په ذاتی دښمنۍ په ترس کې دا چا پورته کړی دی دا تختول شوی دی. خو د دې ترڅنګ سرچینې دا هم وایي چې کوم د پولیس سرچینې چې دی د دې الګ پلار چې دی هغه په د پاکستان په هوایي ځواکونو کې کنټریکټر دی او د دې الګ تعلق چې دی د دې کورنۍ تعلق د کشمیر سره دی. نو تر اوسه پورې خو ایران پولیس د دې پخلې نه کوي چې آیا دا ترهګری پیښه ده او کنه دا ذاتی دښمنۍ ده. هغه وایي چې په دې اړه باندې پلټنه کوي خو پولیس.
قدر منو دن کو دا وایس اف امریکا دی ویری دی گران دن کو دا پاکستان پر سینیٹ کې دا قانون او انصاف چکم کمیټه دا پای کې نن پدې بحث شوی چې پاکستان کې دا ریپ یا د زنا پر ضد چکم قانون نه پای کې بدلون نه پکار دی سب بحث شوی دا کم کم بدلون لپاره په خبرې شوی تفصیل اورو د پیر ولایت شانه
د سینیټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې د پیپلز ګوند سینیټر صغرا امام لخوا تازه راته پاکستان کې د جنسي تیرو سره تړلې قانون کې بدلون راوستلو بل منزور کړي دي چې تر مخه د حراست دوران د زنانو سره جنسي تیرو کې ککړ امنیتی چارواکو لپاره د مرګ یا د عمر کې سزا تجویز کړي شوې ده. بل کې د جنسي تیرو د کیسونو تفتیشي عمل او دغه کیسونو فیصله کولو لپاره شپږ میاشتو وخت ټاکلو منزوري ورکړي شوې ده او د جنسي زیاتې ښکار زنانو تشهیر او د دوی شناخت سرګندونکو تنانو لپاره هم درې کاله سزا تجویز کړې شوې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې مشر سینیټر کاظم خان وایي چې د حراست دوران زنانو سره جنسي زیاتې مرتکب امنیتی چارواکو خلاف کاروایي لپاره د مخکې نه قانون موجود نه و ځکه د دیو کمیټې د دې بیل منظوري ورکړې ده چې دغه کیسونو کې ککړ ملزمانو خلاف قانوني کاروایي کول یقیني جوړ کړی شي. د دغه واقعیاتو د تشهیر په سر د تجویز کړې شوې سزا په حق له دوی ویل چې د دې مقصد میډیا باندې پابندي لګول نه بلکې متاثر شوې زنانه د بدنامۍ نه بچ کول دي.
ذہن میں یہ ہے تھا کہ یہاں ماڈسٹی آف دی وومن جو ہے وہ ذرا اس کو دیکھا جائے اور پھر اس کے مطابق اس کی تشہیر نہ ہو. یہ ہے
دے وائی چی بل کے دا ذکر شوی دی چی دا جنسی تیرو دا واقعاتو کورج دی پا دا سی ڈول اکڑی شی چی دا متاثر زنانا دا کور یا دا خاندان چا تا پتو نلگی او دا زنانا دا نور بدنامے نبچ پاتی شی.
بیا د پښتو غزل بابا حمزه بابا تلین په دې ورځو کې منځل کیږي په داسې حال باندې چې د لنډی کوتل سره تعلق لرونکو ځینو خلکو د حکومت نه صوبایي حکومت نه د فاټه د چارواکو نه اداره غوښتنه کړې ده چې د حمزه بابا په مزار کې د لایبرري جوړ کړي شي. دغه لایبرري لاندې مخکې شوی د حمزه بابا ژوند او دغه شریعت کتنه کړې زمونږ د ډیبو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری سره په دې رپورټ کې.
د پښتون ادبی ستورو نومي ادبی ټولنې د پښتو ژبې نامتو صوفي شاعر امیر حمزه خان شینواری د یوشتم تلین په مناسبت د پېښور پوهنتون په پښتو اکیډمۍ کې یو غونډه را جوړه کړې وه کومه کې چې د اسلامي کالج پوهنتون او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګو مرسته هم حاصله وه او د دواړو پوهنتونونو مشرانو استادانو او محصلینو په شمول ګڼ شمېر ادیبانو او شاعرانو ګډون درلود. په دغه غونډه کې حمزه بابا ته د هغه د شاعرۍ او ادبي خدماتو په اړه درنې پیرزوینې وړاندې کړې شوې او د بابا د کلي یعنی لوارګین راغلو شاعرانو او ادیبانو په دغه وینا چې د بابا د مزار حالت د حکومتي پاملرنې نه کولو له وجې ورځ په ورځ په خرابېدو دی او ورسره دا چې د هغه په مزار جوړ کړی شوی کتابتون تر اوسه په پوره توګه نه دی فعال کړی شوی د حکومت نه د دغه مزار د څارنې غوښتنه وشوه. د پښتون ادبی ستوري مشر عباسین یوسفزی د لوړګینی شاعرانو له اړخه راپورته کړی شو د غندخنو او د غونډې له اړخه شو غوښتنه په حق له ډیو راډیو ته وویل
ملګرو خصوصي تور د حکومت نظام مختنه وکړه چې د بابا په مزار باندې د خاص نظر وشي او دا هغه کوم آثار چې پاتې دي دا هغه د چاپ کولو د پاره دی هم فن جاری کی او دا هغه د مزار د مرمت د پاره دی باقاعده یو کمیټه جوړه کی چې دا هر کال دا هغه کتنه کیږي او دا هغه د دوباره ودانۍ د پاره قدمونه اوچتېږي او دغه لایبرری نه دی یو لایبرریان پیدا کی چې هغه لایبرریان ناسې نو هغه به خلک د دغه سیمې خلک په دا هغه فائده اوچتولی شي.
د حمزه بابا ادبی جرګی خیبر جنسې مشر کریم شینواری په دې محل اوویل چې د لسو کالو تیرېدو باوجود نه خو تر اوسه د حکومت له خوا ژمنه شوی د حمزه بابا کمپلیکس پوره ترسره شوی او نه د مزار او کتابتون د تحفظ لپاره کوم حکومتي ګامونه پورته کړی شوی. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو زیاتره ځوانانو، ادیبانو او شاعرانو په دې هم خپله ناخوښي څرګنده کړه چې ولې د حمزه بابا شخصیت فقط د بابای غزل پورې محدود کړای شوی. او د یو ځوان لیکوال فیصل فاران په وینا، حمزه بابا د غزل سره سم د ادب په نورو صنفونو هم پورې عبور لرلو او په دغه میدان کې ژور لیکل کړي. د حمزه بابا دغه افکارو په حقله د پښتون ادبي ستوري مشر عباسین یوسفزایی چې باید د دغه افکارو خورولو لپاره د هر قسمه وسایل په کار راوستي شي.
د بابا افکار چې دی هغه زمونږ د ژوند سره تړلی دي، زمونږ د پښتونولۍ او د پښتون ثقافت نمایندګي د بابا په شاعرۍ کې ډېره په ښایسته ډول موجود ده. نو د دې وجې نه د بابا د افکارو د خپرونې لپاره څه بندوبست پکار دی چې هغه مختلفو خلکو ته ورسي، د میډیا په ذریعه، د الکترانیک میډیا، د پرنټ او د هغې نه علاوه نورو وسیلو باندې، چې خلک د دې نه هغه فایده اوچته کړي کومه چې د شلمې پېړۍ غوښتنه ده. یعنی بابا چې دی هغه شلمې پېړۍ مطابق شاعري کړې ده، او هغه په یوویشتمه پېړۍ کې هم مینو ان ټکي په ټکي د قام د ښېګڼې او د قام د پرمختګ د روزنې لپاره په کارولی شي او په کار راتلی شي، خو چې اولس ته په غوره ډول ورسولی شي.
د حمزه بابا یوشتم تلین منزلو په اړه به راتلونکو څو ورځو کې دوه نورې هم غونډې په لنډي کوتل ډیګري کالج او پېښور پریس کلب کې را جوړولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو قدمونو اوریدونکو، دا زموږ یو ساعت خبري خبرونه چې وخت سر ته ورسېده. زموږ مسره اوسې زموږ پروګرام لا هم جاری دی. سو شیبو کې به غزل محفل پروګرام وي. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام وړاندې کولو کې موږ سره همکارانو محمد عالمگیر، موږ سره انجینیر زو واګنر او جان، د هغوی نه مننه کوو. وګورئ زموږ پروګرام ته.